باندې به محکم پوی ور باندې دغه جرم ولی واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوی دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکی او څوک حاضر نکی او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سه راسی په دې باندې شهادت ورکی او خود او په دې باندې جرم د لطرف د مجنی علیه شهادت وورل سی، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دی خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ او تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دي چې هغه اسباب د جرم پې واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک وغیره وسایل دي. د هغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو، خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کومې شمېرې په کومې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله، ته څوک یې؟ هغه وایي زه به فلانکی یمه. څوک دې پکار دی؟ فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجني او د مجني علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کړي، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچیرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنها کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته، چې ده مال اوله کول چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیه کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، ا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی، په افغانستان کې د پسرلنۍ لوبو په تاریخ خبر یست.
د دې لوبو تاریخ اصلا د بشر د پیدایښت سره تړلی دی. دلته په افغانستان کې موږ تاریخونه کې چې اریایي مخینه لري، د یو پاچا په وخت کې به ځوانانو بیل بیل لوبې کولې، پیغلو اتڼونه به کول.
د پخوا زمانو څخه بیا تر اوسه کومې لوبې دود دي؟
ګوډه پارم بازی وه، تشله بازی به هم کوله، او چارمغز بازی هم وه، چارمغز به اچول. او بل د اکثره د نجونو په منځ کې چې دغه چندري ورته ویل یو قسم تیږ به جوړولې، نری یغ مو اچولې، خطونه کش کول.
په پسرلي کې بیلابیل لوبې څه ارزښت لري؟
هغه خستګي و چې دوی به په ټول کال کې په ژمي کې په کورونو کې وه، طبیعت څه د خوند اخیستلو دپاره د غرو په لمنو دښتو کې به د خپل ساتیري و خپل پام غلطه.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د پسرلنیو لوبو تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت درته روښانه کوو، او د پسرلنیو لوبو په هکله د خلکو خبرې هم اورو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره وسیله.
هر پان خمار ده، هر گلاب مشرب شو، تازه مست پسر ده.
پرې دې چې دا تورې ورېځې وژړي، پرې دې چې خزان تیر شي، بهار جوړ شي، پرې دې د نرګس سترګې خمارې شي، پرې دې په چمن کې لاله‌زار جوړ شي. پسرلی د خوښیو، خوشبویو، ښکلاوو، د مرغانو د شور، د ویالو د بهیدلو، د چمنونو د شنه کیدلو، د غرونو د سمسورېدلو، او د نری باران او ملایمو وږمو موسم دی. پسرلی هغه وخت دی چې هره خوا د طبیعت ښکلا او ځلا لیدل کیږي. لوړ چینارونه، د اوبو ډک خوړونه، پاسمان کې له نری وریځې څخه راوتلی زرغون لمر، هغه څه دي چې د هر انسان په زړه کې د راتلونکي ژوند لپاره بې شمېره هیلې او امیدونه غوړوي. د پسرلي له ګڼو ښېګڼو سره یوه دا ده چې خلک له خپلو کورونو څخه راوځي او په بېلابېلو پسرلنیو لوبو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تېروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه وپوښتلي چې د پسرلنیو لوبو تاریخ چیرې رسیږي. نوموړی په پیل کې یو شمېر پسرلنۍ لوبې هم یادوي.
کراسو په افغانستان کې یو ډول لوبې د خوسي په نامه کېږي، بل ډول لوبې جټي ورته وایي. جټي داسې دي چې هلته کاڼې او ډبرې دروي، څو کتاره، او دا کتارونه بیا د لیرې څخه په دې ولي او خپل ښکار او خپل دغه پر دې باندې، البته په پستم ځکه کښې چې باران سوی وي. بل